په پیښور کې د مخام 15 بجې شوګن کو د مشال رادیو د نننیو ناسا ته خبرونه په دې خرنې خبري کړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به اسرا علم مومن باندې
څلور مشهورو به د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته په خپل دورځنی سفر روان شوی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانونو نړیدلو په دریو جلا جلا پیښو کې درې خان کیندونکي وجل شوی. د هند ګجرات کې پر سند جوړ پول ماته دوه لکبل د وجل شو کسانو شمیر نن یو سل 15 د شتر رسیدلې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته په خپل دورځنی سفر روان شوی. شهباز شریف په نن تر روانېدو مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې د بیا راژوندۍ کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې بالا چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. نوموړي ویلي دي د سی پیک دوهم پړاو چې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا یو نوی دور دی له مخې به یې د دواړو هیوادونو د ولسونو د ژوندونو په ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. وزیر اعظم ته مخ ودلې چې په دې سفر کې به له چین سره د پاکستان تجارت ته وده ملاو شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې وزیر اعظم به په خپل دورځني سفر کې د چینایي ولسمشر شي جن پینګ او نورو چینایي چارواکو سره لیده کاته کوي. د وزیر اعظم په هیڅ شهباز شریف په چین ته د لومړی سفر دی. چین په 2015 کال کې د پګ څلويخ ارب ډالر په لګښت په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پروژې پیل کړي چې د راهداري د منتظمې ادارې د ویپاڼې لمخې وس 25 ارب ډالر ته رسیدلی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانون نړیدو په دریو جلا جلا پیښو کې درې خان کیندونکي وجل شوی. دوه پیښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامسته شوی. په لومبیو دوه پیښو کې دوه کسان وجل شوی چې یو یې د بلوچستان د لورالای او بل د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکي دی. په دریمه پیښه کې د وجل شوي مزدور تعلق له افغانستان سره دی. د پاکستان کویلي قانونو د اتحادیې یو مشر سلطان لالا نن مشال لیدو ته ویل چې دا پیښه ځکه رامسته کیږي چې د قانونو ټیکداران د خان کیندونکو د تحفظ لپاره هغوی ته هلمټ او نور سامانونه نه ورکوي.
د ټیکدار د ورکد ژوند سره یا د مایز خرابېدو سره تعلق نشته. هغه د دې پروا نه ساتي. هغه د دې باندې لګیا دی چې زیات سے زیات کویله وباسي او د آمدن زیات شي، د ګټه زیات شي.
که څه هم د قانون ټیکدارانو د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان کویلي قانونو د اتحادیې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې سږ کال 130 کسان د قانونو نړیدو په پیښو کې وجل شوي. پروس کال دغه شمیره 210 وو او تر 3000 زیات بیا جوبل شوي وو. یاد وي چې د پاکستان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د قانون کیندونکو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان په پښین کې ناڅرګند وسلوالو یو بل پولیس وجلې. د پیښنن هغه وخت رامسته شو کله چې پر سرخاب سړک د صدر ثانی پولیس زین الله د ډیوټي ورسته د خپل کور پر لور روان و چې وسلوالو په ډزو جوبل کړ. نوموړي ورسته اسپاټال ته پر لار ساور کړه. د پښین د ډیپټي کمشنر یاسر خان بازی مشالې دیوتا د پیخې پخله کړې او ویل دي چې د سرخاب او شاوخوا سیمو کې یې ځانګړي ګامونه پورته کړي او د مشکو کسانو نیول لپاره هلې ځلې پیل کړي. نو مور زیاته کړې چې به اونې مخکې د ناصرګند وسلوال لخوا د وجل شوي پولیسو محمد هاشم د قتل په تور کې یې هم ډېر معلومات ترلاسه کړي او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر زر به اصل کسان ونیول شي. د یادونې ده چې د بلوچستان په چمن کې د اکتوبر په 8مه د لیویز عسکرو حبیب الرحمن د پولیو د ډیوټۍ پر مهال د ناصرګند وسلوالو لخوا وجل شوی وو. او یو بل خبر لمخې د پاکستان فوج ادا کوي چې بلوچستان کې د هدفي عملیاتو پر مهال د دوی دوه سرتیری او څلور وسلوال جوبل وجل شوی دي. په کوټه کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د بیان تر مخه دغه عملیات پرون د بلوچستان د شهرګې په کمان پاس سیمه کې ترسره شوی چې پکې درنه وسله هم برآمد شوی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پرون په یو بیان کې پر دغه عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې. د بلوچستان په شهرګا کې د عملیات وروسته له هغو شوی چې د روان کال د جولای په 12مه د بلوچستان په زیارت کې ناڅرګند وسله والو پخوانی لیفټیننټ کرنل لایق بیگ مرزا او د ترزوی وجلو. بلوچستان لیبریشن آرمی دغه برید ذمہواری منلې وه. لایق بیگ مرزا په کوټه کې د پاکستان د پوستر کنټرول لاندې د کورونو یا ډیفنس هاوسینګ سکیم څارنه کوله. په شهرګه کې د وروستیو عملیاتو په اړه کومې وسله والې ډلې تر دې دمه څه نه دي ویلي. او د هند ګجرات ایالت د موربه په سیمه کې پر سیند جوړ پل ماتېدو له کبله د وجل شو کسانو شمیر نن 115 ته رسیدلې. دغه پل چې د پیدل تلونکو لپاره جوړ شوی و نن یې د ماتېدو دریم ورځ ده. که څه هم د ژغورنې عملیات روان دي خو چارواکي پر دې عقیده دي چې له پله غورځېدلې ټول کسان به مړه شوي وي. د استعماري دور دغه پل د اتوار پر ورځ ماښام هغه وخت مات شو کله چې دغلته یو شمېر سیلانیان راټول شوي وو. زیاتره سیلانیانو د هندوانو مذهبي رسم او دیوالي مانځلو لپاره راټول شوي وو. کوم سیند ته چې خلک پریوتی د هغو جوړوالې شاوخوا 10 متره دی. چارواکي پر دې عقیده دي چې کله د پل ماتېدو نو هغه وخت پر دې شاوخوا 200 کسان ولاړ وو. د اوتر دې محل مشال خبرونه.
مشال رادیو خبرونه مولوی اسلام محمد باور دل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نور سیمه ییز موضوعات رپورټونه دروړو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په دورزنی سرکاري سفر روان شو دی. په دغه اړه خپل خبريالا تازه معلومات اخلو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیا د دې هواد له اوسنی وزیر اعظم او خپل کشر ورور شهباز شریف سره غوښتي چې عمران خان د لانګ مارچ فشار وانخلي او هیڅ غوښتنه ونه مني. خو د تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ګوجرانواله کې د خپل لانګ مارچ ګډونوالو ته ویلي نواز شریف غواړي له لندن وطن ته د ستنېدو لپاره د ریاست له طاقتورو حلقو سره یو جوړجاړي ته ورسي. بیگا وړمش په بلوچستان کې د سکرو ماینونو نړېدو په پیښو کې درې مزدوران وژل شوي دي. د دوکې سیمې یو ځایي خبریال په دغه اړه تفصیل راکوي.
دغه درې سره لاشونه د میکمای ماینز او پولیسو له کوئلې له قانون څخه راایستلې دي. خپل خپل ورساو ته سپارلې دي او خپل علاقو ته روان شوي دي.
او د ممندو یو مزدور کار وای غربت دومره ډیر شوه چې خپل واشومان سکول ته نشي لیږل.
بچی مشتال یا خو غریب ما سکول ته نه لیږم او مدرسو ته لیږم او د علاقه د سیراقه د کاروبار نشته.
هله زاله مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو داسې خبرونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دورزنی سرکاري سفر له اسلام آباد چین ته بیجنګ ته روان شوی دی. هم په اسلام آباد کې خبریال او زموږ همکار د چارو شنونکو طاهر خان صاحب را سره دا وخت په وایبر مل شوی. طاهر خان صاحب سړی مشي درته وایو په دغه اړه فکر کوم د حکومت یو چارواکي پریس کانفرنس هم کړی دی نن دغه سفر په اړه. نو دغه پریس کانفرنس هغه مهم ټکی کوم سره شریک کړي د نواز شریف چین ته د سفر؟
د بهرنیو چارو وزارت خو خپل هم دا ویلي دي او د وزیر اعظم دفتر هم دا ویلي دي چې شهباز شریف په دورزنی سفر نن هغه چین ته خوځېدلې دی او تللی دی او دا غونډې داسې استعمال چې هم سبا وشي. او په خپله باندې هم شهباز شریف په ټویټر باندې د دې سفر په اړه باندې اغوم لیکلی دي چې دې سفر کې به مهمه یوه موضوع
تاسو آواز کټکی طاهر خان صاحب
تاسو آواز او چین اقتصادي لار چې دا هغه
آواز مو کټکی طاهر خان صاحب
ها او سوا څنګه دی؟
و صحیح شو
او سوا وګوره آواز څنګه دی؟
و صحیح دی صحیح دی.
ما دا وی چې شهباز شریف په خپل باندې د دې سفر په اړه باندې هغه ټویټونه کړی دي او د دې سفر چې کوم مهم موضوعات دي نو پاره یې هغه په خپل باندې ویل چې یو بپکی د چین پاکستان اقتصادي لار چې د سی افیک هغه کې یو نوی هغه ته یو نوی حرکت ورکول دی او هغه باندې چې منسوبې دي هغه باندې کار ته ځول دی. بل بیا د کم چې د منسوبه بندې وزیر دی حسن اقبال چې هغه په دې سفر کې شامل هم دی هغه دا ویل دي چې په دې سفر کې به په ځنې منسوبو باندې هغه به لاسلیک کیږي دستخط به کیږي چې په هغه کې ټولو نه مهمه یو د کراچۍ نه تر پېښور پورې چې کوم د اوسنۍ دا د ریلوی لائن دی دا لیکرا د دې دا ډبل کول هم په دې کې شامل دي او د دغه بیا دا چې کوم اوسنۍ موجود ده چې شاوخوا یو زر شپږ سوه اتیا کیلومتره دا ریلوی دا ټریک چې کوم دی دا به هم نوې کې دا اوسنۍ چې کوم موجود دي. نو په دې باندې هغه چې د کار شروع کولو په اړه باندې به ممکن ده چې په دې باندې هم هلته یو معاهده وشي. هسې معاهده خو مخکې شوې ده، دې ته ام ایل ون وایي لکه مین لاین ون، نو دې ته هم هغه اشاره کړې ده. او بل دلته ویل کېږي چې د سیکیورټي د امنیت په اړه باندې هم دلته منظوري کابینې ورکړې وه چین سره د یو معاهدې، نو ممکن ده چې په هغه باندې هم هلته دستخط وشي. ځکه خارجه وزارت ویلي دي چې په څو د دې ذکر خو نه دي کړی مشخص، لیکن دا یې ویلي چې په ځینې معاهدو باندې به دستخط کېږي. او په دې سفر کې وزیر اعظم سره ګڼ شمېر وزیران هم دي، خارجه وزیر دی، د خزانې وزیر دی، د ریلوی وزیر دی، د منصوبه بندۍ وزیر دی، اطلاعاتو. نو بهرحال سفر خو ځکه مهم دی چې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې دی د هغو مشرانو کې یو مشر دی، یو څو مشرانو کې چې د چین کوم اوسنی ولسمشر دی شي جن پینګ، هغه په دریم وارې چې کله هغه د کمیونست پارټۍ په دې وروستو کې یوه غونډه شوې وه په هغه کې بیا هغه منتخب شوی دی. نو دته دغه نپاس دا ورنه د دنیا نړیوال مشر دي دي په سفر باندې چین ته ورغلي دي.
سید ډیر مننه پیر خان سی بول اسلام آباد موږ ته معلومات را کول. لغه ولنی معلومات کوم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته سفر پیل کړی دی، په دغه حیات کې وسره یو شمیر وزیران هم دي د خپل حکومت. او پیر خان سی بول چې دی با تر ډیره د دې سفر مخه د سی پیک چې ورته وي د پاکستان چین راداري راداری چې کومه غلار چې کومه تجارت دا غي دا پروګرام یا دا پروژه د بیرته پیلولو لا پیوړی کولو پر لارو چارو دی غني غور بو کی. اوس پراشو یو بل رپورت ته د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف وزیر اعظم میا شهباز شریف ته ویلی چې عمران خان هیڅ غوښتنه ونه مني. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره پرون پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی. بلخ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اکتوبر پر 1 د لانګ مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویلي نواز شریف د پاکستان ریاست له زورورو حلقو سره په رابطه کې دی او له دغه لارې غواړي چې وطن ته د ستنېدو لپاره له هغوی سره یو جوړجاړي ته ورسي. تحریک انصاف ګوند د آزادي مارچ په نوم لاریون 13 شپه د پنجاب ګوجرانوالی ښار ته ورسید او ټاکل شوی چې د مارچ په نن حمل ته پړاو کی د دې لاریون نن 15 ورځ ده. تفصیل اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید را کوي.
د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته ویل دی چې عمران خان ته د مخپټي لارا ور نکړي. د اکتوبر په یو باندې 13 په خپل ټوئیټر پیغام کې نواز شریف د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لانګ مارچ په ګوته کړو او لیکل یې دی چې عمران خان د لس لکو خلکو د راغونډولو دعوی کړی وي، خو تر اوسه یې 2000 کسان هم لانګ مارچ ته نه دي راغونډ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ سلوارم ورز د پنجاب سیمه کامون کی نه پیل شوی سفر 13 شپه د ګوجرانوالا سره نږدې پای ته رسیدلې او لانگ مارچ باندې ټول ورز په ګوجرانوالا کې جاری وی. د اکتوبر په یو باندې 13 ګوجرانوالا کې لانگ مارچ ته خپل وینا کې عمران خان وویل لانگ مارچ با اسلام آباد ته په هر حال کې راضي. عمران خان په حکومت او نواز شریف باندې نیوکه وکړه او ویل چې نواز شریف ان آر او کول غواړي او بیا پاکستان ته راضی. عمران خان زیادہ تکڑا
وہ سمجھ رہا ہے کہ پھر ڈیل کرے گا اور وہ طاقتور حلقوں سے این آر او لے گا اور پھر وہ جوڑوں
کے وہ گمان نہ لری چی یو زلبیا با دا زورور سرا سودا وکڑی او این آر او نپس پا نیخ ملک تراشی. نواز شریفا زما قوم ستا در تگ انتظار کوی او نواز شریفا حسنا چی زمونگا مارچ اوی نے او پلیٹ لسٹی کمشی او بیا نارو غشی
شروع ہو جائے اور پھر بیمار ہو جاؤ.
په بل اړخ د اکتوبر په یو باندې دیرشم اسلام آباد کې خبری غونډې ته وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې عمران خان لوجې د بیرنو ملکونو سره د پاکستان تجارت ختم شوه دی. احسن اقبال زیاته کړه،
چین نے ہمیشہ یہ کہا ہے،
چین ہر وقت دا ویلی چھ مونگا دا سی پیک للارے پاکستان اقتصادی زون جوڑاول غاڑو، خود بد امرغا پا دا تیر سلور کالو کی دا دین سا گٹا پلاس نکڑا شوا او سلور کالا زایشول، اس مونگ کوشش روان کڑے دے چھ دا رفتار لگ نور ہم تیز کرو،
اس رفتار کو تیز کیا جائے.
یاد دوی چې عمران خان د اکتوبر په 28 د لاهور نه اسلام آباد ته د ازادۍ په نوم لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک کې زر تر زره عامو انتخاباتو اعلان کول غوښتنه کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پوري 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بلوچستان په دوکای سیمه کې د سکرو د کان نړیدو په جلا جلا پیښو کې درې مزدوران وژل شوي دي. په هغو کې د خیبر پختونخوا د شانګلې سربیره د افغانستان مزدوران هم شامل دي. د مشال ریډیو خبریال د دې پیښو په تړاو د بلوچستان حکومت له چارواکو سره د رابطو کوښښ وکړ خو په خبرو سره ونه توانید. د سکرو په قانون کې د کارکوونکو د حقونو لپاره د کارکوونکي یو تنظیم د شپېرو له مخې روان 2002 زیږدیز کال د سکرو په بلوچستان کې د سکرو د قانون نړیدو په پیښو کې 113 مزدوران وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم تفصیل راکوي.
د بلوچستان د پښتون میشت سیمې دوکوی د سکرو د قانونو په جلا جلا پیښو کې 3000 کسان مړه شوي دي. لومړۍ پیښه د دوشنبه او دویمه پیښه د سه شنبه په شپه رامنځته شوې وه. د دې پیښې په اړه د یادې سیمې ځایي خبریال الانور ناصر مشال ریډیو ته وویل،
په انګور شیله په حادثو کې دوه جلا جلا حادثو کې سی د کان د رانړېدلو له کبله دوه کسان سی هغه د کولې په کار کې مزدوران دي، کار کوي، یو محمد نعیم ده او یو شیر علي ده، دغه په حق رسیدلی دي. د محمد نعیم تعلق د مختر له سیمې ستلور لای سیمه ده لاغه سده، او د شیر علي سکم تعلق ده هغه د سوات له سیمې څخه ده، او دغه سی په مری ایریا کې 13 شپه د ټیلی لګیدلو له وجې یا د ټیلی په ضد کې دراتلو له وجې یو کانکون سی د کولی په سکرو په کان کې کار کوي، بسوخان نومیږي، هغه هم پاک رسېدلی ده. دغه درې سره لاشونه سی دي هغه د میکمای ماینز او پولیسو له کولی له کانو څخه راایستلی دي، او سیول هسپتال چمالنګ کې له ابتدایي ضروری کاروایی بعد خپل خپل ورساو ته سپارلی دي او خپل علاقو ته روان شوی دي.
د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د کوکو لپاره کارکونکو تنظیم پاکستان فدرل یونین اپ کوئل ماینز جنرال سکرټری سلطان لالا مشال ریډو ته وویل چې د قانونو ټیکداران خپل ګټ ته ګوري او په لږ مصرف کار کول غواړي. داغه په خبره چې د قانون لپاره چې کوم سامانونه ته زیارکشان اړتیا لري هغه نه ورپوره کیږي، ځکه خو بیا د سپیشې رامسته کیږي.
د ټیکدار د ورکړ د ژوند سره یا د مایز خرابېدو سره تعلق نشته، هغه د دې پروا نه ساتي، هغه د دې باندې لګیا دی چې زیات سے زیات کوئله وباسي او د ده آمدن زیات شي، د ده ګټه زیات شي، او په دې کې دا دی چې نه لار پراپر جوړی دی. پدی کی زمون دا تجویز دی چې دا شپږ بای او بای دا دی لاري، او سره دا چې هوایی، او سره دا چې د معیاري لرګي، چې او سره دا چې انټرنیټ لار د ګیس د اخراج د پاره همي، او کدمای خلق شي نه په اخر کې نو د ورکر د وصول لار همي. دا یو شی ستنه چې دا نسته د دې په نتیجه کې دا دی چې ورکر مري.
موږ هڅه کړه چې په دې لړ کې د حکومتي چارواکو سره خبر وکړو. د بلوچستان حکومت وایندي پر حزم شاه د دوکي سیمې سچو احمد شاه او د بلوچستان د سکرو د قانونو ډي ام ډي عبد الله شوانی ته می پر بیلابیل وختونو ټلیفونونه او واتس اپ پیغامونه پرې شول، خو د راپور تر جوړولو ټلیفونونو او واتس اپ پیغامونو ته جواب و نه وایه. د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د کوکو لپاره کارکونکو تنظیم د شمرو تر مخې چې په 2018 کال کې په ټولی واد کې د سکرو په قانونو کې 210 زیار کشان مړ شوی او تر 3000 زیات شوبل شوی دی. شمیره شای چې په سش کال کې 110 زیار کشان د سکرو په قانونو کې مړ شوی دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو ادارې یونیسف یو لوړ پولي چارواکي د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د لا نورو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د جنوبي اسیا لپاره د دې سازمان د مشر د اتوار په ورځ د پاکستان سرکاري خبري جانس ته ویلي په دې هیواد کې د سیلابونو په لویه کچه تباهي کړې او ځکه نو د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا ده. دا تر هغه وروسته ده چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر څنګ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم د سیلاب ځپلو لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنې کړې دي. د شبیر احمد جان رپورټ. هو
د جنوبي ایشیا لپاره د یونیسف ریجن ډایرکټر جارج لوریا اټ جی وای چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو زلو ته د خپل لاړو او وایي چې سیلابونو ډېر په غټه کچه زیانونه کړي دي چې پکې د مالی زیانونو علاوه د اوبو څخه رامنځته شوې ناروغۍ شتون لري، فصلونه خراب کړي دي، کروندګر، سکولونه، ټول خلق او د ژوند هر میدان یې ډېر اغیزمن کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ښېګړې او بشري حقونو لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر مشال لیړو ته وایي چې که ترهګروي او که قدرتي افتونه نو د ټولو زیات ترې ماشومان او زنانه اغیزمنې وي، نو باید نړیوال ادارې او ملکونه په دې سخت وخت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو په وخت مرستې وکړي.
د ماشومانو د سکول یا د تعلیم د حصول ضرورت او د هغوی د خوراک څښاک او د پروټیکشن د تحفظ چې کوم ضرورت وي هغه په مکمل توګه باندې ډیمیج شي او دې نه علاوه هغوی نفسیاتي طور باندې هم ډیر متاثر شي. نو په دې ټولو اړخونو ته چې بیا وګورئ نو په دې باندې بیا د کار کولو ډېر زیات بنیادي ضرورت دی چې د هغوی ریهیبلیټیشن هم وشي او سره سره هغوی تعلیم ته همزي څنګه چې بدافات اور مخکتل او د کل نه علاوه په دې حالاتو کې د خوراک کم ضرورت ته چې اغي د غذایی قلت شکار نشي د دې آفات په نتیجه کې کوماره ډېر زیات شي نو طبي سہولیات چې نو هغه ډېر زیات اړتیا شي.
جدلر یا اټ جی وای چې د اتیو څخه زیات اولسواله سیلابونو لامل لوی ننګونو سره مخ دي، په داسې حال کې چې لټول ټل 1.3 میلیون ډالر څخه زیات دوی اړتیا لري چې پکې د 1.3 میلیون ډالر نه زیات غذایی قلت لپاره، د صحت او روغتیا لپاره 15 میلیون ډالر، د پاک اوبو لپاره 85 میلیون ډالر، د ماشومانو د ساتنې لپاره 11 میلیون ډالر، 23 میلیون ډالر د تعلیم لپاره او 11 میلیون ډالر د بیړنی چمتووالي لپاره پکار دي. د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک کوارډینیټر تیمور کمل چې د صوبې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروانې کړې دي او دغه سیمو کې ګرځېدل هم دي وایي چې موجوده وخت کې پاکستان دغه بهر ملکی مرستو ته ډېر اړتیا لري، ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمو کې یو خوا کې غریبي ده نو بل خوا سیلاب دی ډیر اغیزمن کړی دی.
دا پشپګستم اگست چې کوم سیلاب رالیو په سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې او دا سمره ضلع سمره خلک چې متاثر شوي په دې کې کومو ګورو زیات تر چې کوم دی کلونه هم متاثر شوي دي. دې سره سره چې د صحت کمی هسپتالونو کم دغه هغه هم ورسره ډیر زیات متاثر شوي دي. په دې وخت کې چې کوم یونیسف د پاکستان لپاره په دې شوبو کې کم ډونیشن اپیل کړی دی پکار دا چې دې سره دې مرسته وکړي شي او دغه مرسته بیا ډایرک چې کوم دغه متاثر خلک دي عادی ته ډیرو رسولې شي.
د یونیسف مشر زیاتوي چې 9.6 میلیون ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او د سیلابونو لامل شوخه دروي زرس کلونه یا ویجاړ شوی دي یا زیانمن شوی دي. د نوملاندې هم یونیسف په یو رپورت کې ویلو چې په میلیونو ماشومان او خلک دغه سیلاب ځپلو سیمو کې د غذایی قلت هم ښکار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې په خیبر پختونخوا کې په 2021 کال کې وڅل ویخت لکه ماشومان لسکولونه بهر وو. دا ماشومان یا خو د غربت لوجې په مزدورو بوختول او یا هم له کورونو سره نږدې د زده کړې لپاره سانتیاوي موجودې نه وي. د صوبایي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي میرکلام وزیر اسمبلی ته ویلي چې له دې شمېرې څخه لس لکه د زمشو ضلع وغدي. نوړي اسمبلی ته درخواست کړې چې پر دې مسله بحث او د حل لپاره لارې چارې باید ولټول شي. تعلیمي چارو پوهان د سکولونو استادان او ځینې فعالان وایي دوی کوښښ کوي چې ماشومان سکولونو ته جلب کړي، خو د پام وړ شمېر هغو پلرونه په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خیبر وبخی صوبایي حکومت ویلي سکالې شاوخوا اتلکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او راتلونکي کال به دا لړۍ نور هم پسې تیز کړي. د شانواز ترګزی رپورټ ورو.
د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي سملي غړي میرکلام وزیر ویلي د زمشو زلو لس لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د میرکلام وزیر په سملي کې د مسلې ته د پام را ګرځولو ورکړل شوی درخواست هم د بحث لپاره منظور شوه. نوموړي په دغه درخواست کې زیاته کړي په ټوله صوبه کې و څلويخ لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. میرکلام وزیر مشال ریډیو ته د اکتوبر په 1 ماخام په خبرو کې ویلي د خاریو سکولونه خو آباد دي. کلیوالو سیمو کې سکولونو ته ماشومان ځکه هم نه ورځي چې هغه ځایونو کې ورته سهولتونه کم وي، لکه استادان یا خو کم وي یا غیر مقامی استادان او استادانې سکولونو ته پورته کې مشکلات لري.
او د درې نه د 15 کالو پورې په دې مانس کې یو سکول جوړیږي، په هغه باندې د 3 کروڑ نه واخلا د 15 کروڑ پورې روپۍ هم لګي. نو دا کوم دا شره وګورو چې وڅل وخت لکه ماشومان خو یوز بهر دي د سکولونو نه. نو په دې کې کا د سکولونو زمونږ وګورو ورته نو مونږ په کال کې یا سل سکولونه جوړو یا یو نیم سل جوړو چې ډیر زیات هم وو خو 200 سکولونه. اوس په 200 سکولونو کې به ته څومره لکان یا جناکي کنټرول کې چې سکولونو ته راشي او دا چې کومه شره ده نور هم آبادي ډېره په تیزي روانه ده زیاتې.
نو موري دغه معلومات د بنظر انکم سپورت پروګرام د لاندې په 2021 کې د شوی سروي نه اخستې. د امیر کلام وزیر په درخواست کې لیکل شوی سکول نه د بهر زده کوونکو عمرونه د 15 نه تر 14 کالو پورې دي چې نه هویش لکه پکې جنکې هم شامل دي. درخواست کې زیاته شوی شمالي وزیرستان کې شپږ شپېته فیصدي ماشومان سکولونو ته نه ځي، باجوړ کې 3 شپېته، جنوبي وزیرستان کې 1 شپېته، مهمند او په خیبر کې 1.5، کورم او اورغزو کې 0.5 فیصدی ماشومان او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو پلرونه خپل بچي سکولونو ته ولې نه لیږي؟ د خوایزو محمود یو مزدور کار سحر ګل ماشال رډیو ته وای
بچي مشتار یا خو غریب ما ته سکول ته نه لیږم، مدرسو ته لیږم، او د علاقه د سی علاقه د کاروبار نشته پوه شو. دغه د وژنې د غریبۍ د وژنې مدرسې ته لیږم سکول پینه یم اوس امینه کی.
زیاتره خلک چې خپل ماشومان سکول ته نه لیږي نو وای د خراب معاشي حالات د وجې دوی خپل بچي هم د ځان سره او یا کوم هوټل او په نورو ځایونو کې په مزدورو لګولي. هغه وخت چې د سکولونو د داخلو مهم شروع شي او د سکول استادان کور په کور ماشومان په سي ګرځي نو خلک ورته سوای. د پیښور کوهټور د یو سرکاري پرایمري سکول مشر استاد ذوالفقار علي اوان مشال رډو ته وای
چې کار روزګار نشته او زیاتر د ماشومان د کار مارته لګي. ما خام د سرولي چې موږ سوخرو او ډېر زیات مشران چې کم دي زیاتر پلاران زیات بیماران دي د ګردو مردېدو نه نو دا غي دا مننم کار کوي او دا ماشومان هم کار کوي.
جاوید علي خان د اقوام متحده د سازمان یونیسکو په مالی مرسته محمود کې هغه ماشومان چې د سکول د بهر وو سکول ته به راوستل. نن وختونه هم دغه کارونه په خپل مرسته کوي
د ماشومان او د والدینو سره د ملاقاتونو په ذریعہ باندې او په هغه کې د خبرو په ذریعہ سره د تحریک پیدا کولو په ذریعہ باندې یې مونږ راوولو. دغه نه علاوه مونږ په سکولونو کې چې کم کلا ماشومان سکولونو ته راځي نو هغه له مونږه څه لګوند کې انسینټیوز ورکو سامان ولا ورکو چې په هغه کې بیګونه شامل دي. په هغه کې سکولونو لپاره لګوند کې فیسیلیټیشن چې د استاد لپاره
د ستمبر په 20 د اسوسییټډ پریس پاکستان یو خبر په بیلابیلو اخبارونو کې رپورت شوی. خبر کې راغلی د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی ویلیو تعلیمي محکمې شاوخوا اتل کنه به ماشومان پر روان داخله مهم کې په سکولونو کې داخل کړي دي. دغه داخله مهم د اگست اولنۍ نیټې نه د ستمبر تر 10 پورې روان وو. نوموړي زیاته کړې وه د سحر او ماخام شفټونو او یا برخه تعلیمي نظام د لاندې داخلي هم روان دي او دوی غواړي هڅه یو ماشوم به تعلیم پاتې نشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د ماخام پینځنی می بجې شوې. لن خبرونه به له اسرا لم مومند وورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په چین ته په خپل دورځي سفر روان شوی. شهباز شریف نن تر روانېدو مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د پاکستان چین اقتصادي رادارې پروژې د بیا راژوندي کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې بله چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. نوموړي ویلي دي د سی پیک دوهم پړاو چې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا یو نوی دور دی، له مخې به یې د دواړو هېوادونو د ولسونو د ژوندونو په ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د وزیر اعظم په هیزه د شهباز شریف په چینتا د لومړی سفر دی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانونو نړیدو په دریو جلا جلا پیښو کې درې کان کیندونکي وژل شوي. دوه پیښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامنځته شوې. په لومړیو دوه پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د بلوچستان د لورلای او بل د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکي دی. په دریمه پیښه کې د وژل شوي مزدور تعلق له افغانستان سره دی. د بلوچستان په پښین کې نصرګند وسلوالو یو بل پولیس وجلې. د پېکنن حق وخت رامسته شو کله چې پر سرخاب سړک د صدر تانی پولیس زین الله د ډیوټي وروسته د خپل کور په لور روان وو چې وسلوالو په دزو جوړ کړ. نوموړي وروسته اسپتال ته پر لاره ساور کړه. د پښین ډیپټي کمشنر یاسر خان بازی مشالې ډوتا د پېکې پخله کړې. او انګلستان د کرکټ نړیوال کپ په یو میچ کې نیوزیلند ته په شل رنونو مات ورکړه. نن د استرالیا په برزبن کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلستان وکړ او نیوزیلند ته یې په شلو مقرره اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو د یو سل اتیا رنونو هدف ورکړ. نیوزیلند د په ځواب کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو په ټولو شلو اورونو کې یوازې یو سل نه پنځوس رنونه جوړ کړل. په استرالیا کې د شل ویزا کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له شپاړسمې راهیسې روانې دي. ټاکل شوی چې پایلو به د نومبر په 10 وي.
نمشال ریولن خبرونه اوس یو بل موضوع د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د سړنو د بیا پیل امر کړی دی. دا سړنې دوه کاله ځنډول شوی وي. محکمې نیوکه کړې چې طالبانو دوی پرله پسې غوښتنې بې ځوابه پرېښي دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 زیږدیز کال کې جوړه شوې په هغو هېوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. صفي الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2018 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت جنایتونو کې بخکیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څنګه یادونه نه وشوي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکی لخوا وړاندې شو، یادونه شوي چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنسکی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پښا کېدلی. مونږ خای د معافیت له محفظ څلری ووسو، خو مونږ هر ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولای شو چې مونږ معافیت نه زغمو.
جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې، په هغه وادونو کې جنگي جرمونه څېړي چې د پلاتونو ورتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي، ناممکن ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی چار وار له کابل د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپل سري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالاتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، تر څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشري فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لري کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې کلورا ناروغي لا هم نه ده کنټرول شوی. د دوی په خبره تر اوسه د دې ناروغۍ له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو د دې ولایت د روغتیا څانګې مسؤلین بیا ادعا کوي چې د پر وخت اقداماتو په نتیجه کې کلورا ناروغي تر ډیره کنټرول شوې ده. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د نورستان په ختیځ کې د برګمټال او کام دیش ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیرو دوه میاشتو د کلورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوه چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړ شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د خپل شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګمټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني په سیمه کې د کلورا ناروغي د شتون پاړوي
دا مرض تقریبا 2 میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دي. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرخلت وکړي، مرض تداوی لپاره هلی ځلې خو کېږي، دومره هلی ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګان ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتي مسولین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمیر نورو سیمو کې سمود وړاندې د نسناستي ناروغي پیدا شوه و چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمیر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې مؤسسې یو تن مسؤل ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل:
سویدن موسې په خپل وخت سره د امر اختیار ریاست سره په هماهنګي او د یونیسف او دبليو ایچ او نور همکار موسسات سره په همغږي واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دي. اوس هم کېدې شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زمونږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتي مراکز د ته چمتواله لري او په کافي اندازه مونږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکمو کو شتګول او چپو او دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګمټال کې د کلورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کلورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12500، 15,615 او 15,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د افغانستان د نورستان ولایت مرمنې شکایت کوي چې د کور پر کارونو سربیره په کروندو کې کار کول، غرونو لرګي راوړل او ژرندو ته غله دانه وړل هم د دوی په غاړه دي. چې لامل یې د دوی په خبره ژوند یې تریخ دی. خو د نورستان چارواکي وایي پر ښځو د شاقه کارونو او نورو ورته رواجونو د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې پیل کړي او تمه دا چې ښې پایلې به ولري. تفصیل د مشال رادیو خبریال راکوي.
سره لدی چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوندانه د خوالی په موخه یو شمیر دولتي او نا دولتي موسسو مټې رانغښتي وي چې تر یو حد یې ښې پایلې لرلې وي. خو د نورستان ولایت میرمنې وایي چې دوی لا هم له پیړیو راهیسې په شاقه کارونو بوختې دي او د ژوندانه له ډیرو اسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي چې د کور د کارونو ترڅنګ په کروندو کې په کار بوختې دي، له غرونو د استعمال لرګي راوړي او ژرندو ته غله دانه وړل هم د دوی په غاړه دي. نورستان میشتې میرمنې همیرا او زینت وایي
دلته ښځې چې ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. د پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخرې بل داسې نور ډېر کارونه دي. کور کارونه هم کوي، مخزینه لرګي راوړي، پټي کارونه کوي، تو هم واچول او پټي اوبه کول شو او بیا پټي کې هغه اضافه یا مزیر واخې وباسي، دا ټول کارونه خزینه کوي. او بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي وړه کوي، دا ټول کارونه د ښځو په سر دي.
په نورستان کې خزینه فعاله ملالۍ هم ورته شکایت کوي او وایي په تیرو کلونو کې ګڼو نورستاني نجونو د ژوند د خوالی او د وسنیو سختو کارونو څخه د خلاصون په موخه ښوونځیو ته مخه کړې وه، خو څه ډول چې لازمه وه د زده کړو زمینه ورته برابره نه شوه.
نوی نسل دا یو امید و چې مکتبونو ته لاړ شي، انتظام یو څه جوړ ترسو دي، ډېر رواج ته تغیر ورکړي. خو متاسفانه په دې باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي. لومړی خواهش هم دا چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي ترسو دي یو څه زده کړي، ځان یو ځای ته ورسوي، پلاینده جوړ کړي او باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دې ورته برابر شي، یو څه مصروفیت ورته پیدا شي ترسو دوی جسمن روحن آرامه اوسي.
بلخوا د نورستان د والی بیان سیپودین لټون مشال راډیو ته وویل په دې ولایت کې په ښځو د شاقه کارونو او نورو ورته دودونو د ختمېدو لپاره ولایتي ادارې هڅې پیل کړي او زیاتوي چې ښې پایلې به ورکړي.
د علما او قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والی سید خان ناستې شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولای شو د نورستان کې د ښځو د شاقه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولای شو کورنۍ ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د موسسات سره ناستې شوې دي، یو شمېر موسسات په دې برخه کې په کار شروع هم کړی دي، په بیلابیلو برخو کې ښځو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
د نورستان اوسیدونکو بیا وایي په دې ولایت کې پر ښځو درانه کارونه دوی ته لپیړیو راهیسي د دود په ډول پاتې دي او دا دود لا تر اوسه پالل کیږي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږیږئ. د افغانستان په لوګر ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري توکو همدارنګ د کتابونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکي کتابونه، یو شمیر لرغونی توکي او د لوګر د هنرمندانو په لاس جوړي هنري تابلوګانې نندارې ته مخول شوې وي. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د نندارتون جوړول وستایل، خو غوښتنه وکړه چې د هنري اثارو د خرڅلاو لپاره دې د هیواد دننه او هم په بهر کې بازارونه ورته وموندل شي. نورحال د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې.
دا ځل د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار پیا عمومي واټ کې د لرغونو آثارو هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي واټ کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټورو چې نندارې ته ډېر داسې خلک ورغلي ول چې پخوا یې د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې له نږدې وکتل. د لوګر چارواکو وویل د دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلدول دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم مشال راډیو ته وویل
تقریبا سلګونو پورې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سیاق او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي، او دغسې تقریبا په زرګونو جلد مختلف علومو کتابونه راوړل شوي دي. او دلته الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال، دغه چې دي هنر مینوال، دغه چې دي تاریخ، هغه زده کوونکي یا متعلقین ډېر راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي بشیر احمد ساحل وویل دا ډېر ښه نوښت دی او باید د دې وروسته عام شي. د ده په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول له لومړنیو ضرورتونو حسابېږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډېره کړي.
دا ډېر ستر کار ده، ډېر ښه ابتکار ده، د شن باید عام شي چون دا ډېر هغه اولو ضرورتونو کې راځي، نو موږ یې په نیک پال باندې نسو او هرکلی کوو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپلو آثارو د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتونکي دي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداری ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرچدا سیلانیان وینو د نقاشۍ او خطاطۍ له هنر سره نوې بلدیږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده،
برای رشد هنر.
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا په روان مریز کال کې د هنري توکو لرغونو آثارو او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینهوالو د لیدلو لپاره ورځي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته په لومړي ځل قبایلي ضلعو ته د اکسایز ان ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارو اختیارات غځېدلي دي. دوی دغلته په جمرود کې خپل یو دفتر هم فعال کړی دی. د دې ادارې یو مشر افسر د اکتوبر پر 10 مشال اډو ته وویل چې اوس په د خیبر خلک د ګاډو رجسټریشن، ټوکن، ټیکس او د جایدادونو انتقال لپاره نورو ځایونو ته نه ځي، بلکې په دې ضلع کې په اسانه دا کارونه د دوی کېږي. ځایی خلکو د دې سہولت ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په کار د ټول سہولتونه دوی ته ورکړل شي، لکه مو چې وار له مخه د صوبې د نورو ضلعو اوسیدونکي برخمن دي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د خیبر ضلع اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې افسر محمد خالد د اکتوبر په 10 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس به د دغې ضلع خلک د ګاډو رجسټریشن، ټوکن، ټیکس جمع کولو او د ګاډو د انتقال اسناد جوړولو لپاره پېښور او نورو ضلعو ته نه ورځي، بلکې په لومړي وار دا سهولتونه په جمرود کې پرانستل شوي دفتر کې ترلاسه کولی شي.
دا رومبه دفتر دے دے ایکسائز چی آغا مکمل طور مانے دا گاڑو رجسٹریشن کے دلتا دا گاڑو ٹرانسفر او دا ٹوکن ٹیکس چی دے آغا منگا جمع کو تاسو وګورئ نو دا یو ډیر غټ سہولت دے چی صوبائی حکومت دی مرگ ڈسٹرکو کی ورکڑے دے دلتا چی سمر ٹرانسپورٹ رانو خاص کر کمرشل ٹرانسپورٹ ران یا بے پیخور کی رجسٹر کول یا نور زلگو کی اگیت یو بلا مسئلہ دے انکم ٹیکس اما چونکہ پوری دلتا خو انکم ٹیکس نشتا نو اگی بچی پیخور تلاڑو ٹوکن ٹیکس بے کون اگی نبا انکم ٹیکس اما اگی آغستو.
د خیبر ضلع یو فعال عرفان پردی وایي چې د ګاډو د رجسټریشن دې سہولت خوشاله دي، خو په کار ده هغه نور ټول سہولتونه هم ورکړل شي چې کوم وړاندې نه په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوی.
د ضلع خیبر خلکو ته ډېر تکلیف و چې پېښور لبتر ځکه چې په زیاتره ضلعو چې کوم اکسایز او ټیکسیشن څومره لین دین دی هغه په پېښور آفس کې کیږي. هلته به پورا په قطار کې ودرېږي، ګڼټو ګڼټو انتظار به کولای. اوس په جمرود کې دا د ټول نغټ سہولت دی چې نه پکې انتظار شته او نه پکې قطار شته، ځکه چې دلته پاپولیشن کم دی او دفتر صرف او صرف د یو ضلع لپاره راغی. او په کار دا چې په مرج ازلا کې اوس ټول هغه سہولتونه اویلیبل کی څنګه چې د ملک په نورو ضلعو کې دي.
د خیبر ضلع د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې ویلي چې دوی به ډېر سر د ګاډو رجستریشن سره سره د نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي لپاره هم خپل هلې ځلې شروع کړې. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او پخوانیو قبایلي ایجنسیو ته اوس د ضلعو حیثیت ورکړل شوی. هلته خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی او عدالتي نظام هم پکې فعال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پېښور ضلع انتظامی په وروستیو کې پر نشو د عادي کسانو درملنې او بحالۍ لپاره له نشو څخه د پاک پېښور په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. په بنو کې هم ځینو ځوانانو ورته یو کمپاین په خپل سر پیل کړی دی. دا چې دې کمپاینونو له لارې پر نشو د روږدو کسانو درملنه څنګه ممکنه ده، د فرخندې اسد په دې رپورټ کې اورو چې د پېښور د درملنې په مرکز کې د بستر یو تن په خبرو پیلېږي.
دا د جنوبی وزیرستان اسد کمال دی چې د شپږو خویندو یو ورور دی او دا وخت په پېښور کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې په یو غیر سرکاري اداره کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بینک کې سرکاري ملازم وو خو وای نشو دومره خراب کړ چې نوکری یې پرېښود او په ځان پوهنه شو چې کله له بینک نه سړک ته راغی او هم له هلته نه د پېښور د انتظامی په مرسته د نشیانو د بحالۍ یو مرکز ته یوړل شو. نوموړی وایي له علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي. د پېښور د ضلع انتظامی په مرسته د نشیانو د بیا رغبلو او علاج لپاره یو کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې په نشي د روغتو کسانو علاج او درملنه د پېښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روان ده. د پېښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یوه مشره شیبا د سپتمبر پر 13 مشال ریډیو ته وایي دا وخت دغه کمپاین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د سلیریشته مینا پیل شوی. په پېښور کې د نشیانو د بحالۍ د یو غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وایي دوی د پېښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې 4 میاشتې وخت اخلي. بلخوا په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاؤنډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له دوی سره د 400 نه زیات پر نشو د روغتو کسانو درملنه روانه ده.
ایڈمنسٹریشن او سوشل ویلفیئر کمپین شروع کرے دی.
د پېښور د حق اواز د بحالی مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي.
زما فرید الله نوم دی او زه فبوی ما نشم بزګه شروع کړی چې داسې یو فرینډ وو دا هغه د لاسه کوم دی هغه راته چې کوم دی ویل چې دا خښه دی داسې دی هغه څه دی نو بس هغه وجنه پکې چې کوم دی ګرفتار شو نور چې کوم دی الحمدلله ښه کاروباریان خلک یو خپل سبب کوي خپل دوا پم کوم خپل دې نشې چې کوم دی ډېر کمزورې کړی او ډېر ماین راله خپل
بلخوا د بنو په جان خلو کې هم ځینې ځای ځوانانو د سیمې د نشیانو د بحالۍ علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته د راوستلو کار پیل کړی دی. په دغو کې یو د بشري حقونو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جان خلو کې پر نشو د روغدو کسانو درملنه په خپله کوي.
شو دا یسو د پودرو د دې مریضان دلته کې داخل کړي دي لکه د خوراک د ښاک د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کې دي ممکن کې دي هغه مونږ په خپلې پیسو باندې دلته کې په دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي پر نشو د روغدو کسانو درملنه د سلورو میاشتو نه هم ډیر وخت اخلي.
کم سټنډرډ ماډل دی هغه تقریبا کم از کم دوه کال پورې فالو پروګرام مو دی.
په خیبر پختونخوا کې پر نشو د عادي کسانو درملنې غیر سرکاري ادارې وای هلته په پیښور او د صوبې په ځینو نورو ضلعو کې د هیروینو چرسو او افیمو سره سره ډیر خلک پر آیس نشه هم راوړېدلي دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملی ګامونه پورته شي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 15530، 15515 او 15880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د مشال رادیو د خبرونې د پای شي بي دي لند خبرونه له اسرار لمومند اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دامهال چین ته خپل دورځنی سفر دی. شهباز شریف نن تر روانې دوه مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې د بیا راژوندی کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې بالا چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. چین په 2015 کال کې د 46 ارب ډالر په لګښت په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پروژې پیل کړې چې د راهدارۍ د مرکزي ادارې د پاڼې له مخې اوس 2.5 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د بلوچستان په دوکې کې د سکرو د قانون نړیدو په دریو جلا جلا پیښو کې درې کان کیندل کې وشل شوې. د پیښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامنځته شوې دي. په لومړیو دوو پیښو کې دوه کسان وشل شوې چې یو یې د بلوچستان د لورلای او بل د خبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی دی. په دریمه پیښه کې د وشل شوې مزدور تعلق له افغانستان سره دی. د بلوچستان په پښین کې نصرګند وسلوالو یو بل پولیس وژلې دي. د پیخه نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې په سرخاب سړک د صدر تاڼي پولیس چارواکي زین الله له ډیوټي وروسته د خپل کور په لور روان و چې وسلوالو په ډزو جوبل کړ. نوموړي وروسته هسپتال ته په لار ساور کړه. د پښین مرسیال کمشنر یاسر خان بازی مشال دوتا د پیخي پخله کړې. د هند د ګجرات ایالت د موربی په سیمه کې پر سیند جوړ پل ماتېدو له کبله د وژل شو کسانو شمېر نن 115 ته رسیدلې. دغه پل چې د پیدل تون کول لپاره جوړ شوی وو نن یې د ماتېدو دریمه ورځ ده. او انګلستان د کرکټ نړیوال کپ په یو میچ کې نیوزیلند ته په 6 رنونو ماتې ورکړه. نن د آسټرالیا په برزبن کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلستان وکړ او نیوزیلند ته یې په 6 مقرر اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 118 رنونو هدف ورکړ. نیوزیلند د دې په ځواب کې د شپږ ګلو بړ په سوزیدو په ټولو شلو ورونو کې یوازې 1.5 جوړ کړ.
د خبرونو لدی لنډیس را وردونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زهارون بچا اسرالم مومند او زمون تخنیکی همکار اسحاق حمیری د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو.